سلامونه ستړي مشي دا ازادي راډیو خبری مجله ته غوښتا دا مجله ز فرشته سحاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په سر کې خبرونه د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان روسي راپور رد کړی د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیمه غیزه کوي د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په وروستي راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او گاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي د طالبانو کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل را پدی خوا تر وسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نو کډوال شوی د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستي او څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وټلو پرتله د هیواد ته ډیر کسان بیرته راستانه شوی دي چې یو شمیر په وروستي او دریو کلونو کې 3.1 میلیون تنو تر رسیدي د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې 15% افغانان چې ایران ته تللی وای چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی دوی د کار تاړ کړی دی تکل شوی دا چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچي د صدر اعظم شیخ حسینې د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستې نن د ماسیلونو لمشرانو سره خبرې وکړي د ماسیلینو لخوا د پیل شویو مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینې د ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي شپږوی کلن حسینې چې له 2009 کال راهیسې په قدرت کې و په وروستي او تر سره شویو انتخاباتو کې په درغلې او تورنه شوی و چې له وخت څخه د لری کېدو لپاره یې په میلیونو کسان واټونو تر وتلی وو د بنگلاديش لوی درستیز جنرال واقر الزمان د دوشنبه د ورځې نا وخت د ټلویزیون لاله اعلان وکړ چې شیخ حسینی استعفا کړي او پاوز با موقت حکومت جوړوي د ماسیلینو مشرانو د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي څلور اتیا کلن اقتصاد پو او د نوبل جایزې ګټونکي محمد یونس د نوي موقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي د هغه رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټه پرون خبرې کړې وي د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دې ګوند رسمي کاندید غوړه شو د 15 ورځو آنلاین رایې اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 3600 رایو په ګټلو سره چې ویل کیږي د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایې ده د دې ګوند رسمي کاندید غوړه شو ډیموکرات ګوند د غیرایګیری کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی خو ویلې دي چې په هر یالت کې میرمن هاریس تاسو استازیو رای ورکړی ده نو موړی به د امریکا د ولسمشرۍ په را روانو انتخاباتو کې چې د نومبر په 15 ترسره کیږي د جمهوری غوښتونکو د ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره سیالي کوي ټاکل شوی چې نوموړی به نن سه شنبه د دغو ټاکنو لپاره خپل مرستیال وټاکي یو شمېر سرچینو رویټرز خبري اژانس ویلي چې میرمن هاریس د کاندیدانو فهرست کوچنی کړی او اوس پر دوو کسانو باندې کار کوي د تاجکستان د کار وزیر ګلناره حسنزاده د سه شنبه په ورځ د اگست په 15 وویل چې روسیه په 13 شپږ میاشتو کې د تاجکستان ول زرات بال خپل خاورې ستلې دي هغه له حسنزاده زیاته کړه چې دغه ایستنې تر ډیره د روسیې له قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو وي تاجکستاني چارواکو 13 میاشت ویلی وو چې په 13 شپږ میاشتو کې شاوخوا 3400 تاجکستاني کارګر کډوال د روسیې له هوایي ډګرونو تاجکستان ته ستانه کړی شوی دی روسیې د مارچ میاشتې په پای کې مسکو ته نږدې په هغه تروریستي برید کې د لاس درلودلو په تور څو تاجکستانیان ونیول چې تر 140 زیات کسان پکې وژل شوی وو له دې پېښې وروسته تاجکستاني کارګر کډوال په روسیه کې دننه او دغه هیواد ته د تک راتګ پر مهال له زیاتو بندیزونو سره مخامخ شوی دی د روسیې د باشقرتستان په ستیرلیتماک سیمه کې د وسلو د تولید په یو فابریکه کې د چاودنې په نتیجه کې 3 تنه وژل شوې دي د سیمه ایزو چارواکو په وینا دغه چاودنه پرون په او انکارت فابریکه کې هغه مهال وشوه چې د دې فابریکې 3 کارکونکو غوښتل یو نلیک خلاص کړي د روسیې تحقیقاتي کمیټې په یو بیان کې ویلي چې د هوا او ګازو مخلوط د دغه چاودنې لامل شوی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او انکارت فابریکه د روسیې د دفاعي تاسیساتو له ډلې څخه ده چې د مختلفو راکټ لانچرونو د سیستمونو لپاره پرزې تولیدوي قدر من اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. وړاندې په خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه لرو. را سره اوسئ. د خبرونه په لړ کې برا سره واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له امله په شپږ لکه افغان میرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو بې برخې شي. او بلخوا یو شمیر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو دریو کلونو بدلونونو ته په کتو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان ګډون د میډالونو له ترلاسه کولو کم نه و.
از موږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي.
دا خبرونه به په نورو راپورونو وغځوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سلامونه. بیا هم ستړي مشیخ پرونه ته ورزو. د خبرونه لومړی راپور ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د بودیجې د کمښت له امله به شپږ لکه افغان میرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو بې برخې شي. د ډبلیو ایف پی په خبره د دوی په 2023 کال کې پر امیندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې 1.6 میلیونه میندو ملاتړ کړی دی، خو په ورته وخت کې یو شمېر ښځې چې کوچني ماشومان لري د دغه مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي. پاتېحال عبدالسپوږمۍ راکوي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د کمولو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایف پی پرون دوشنبه د اگست په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د بودیجې د کمښت له امله به له دې وروسته شپږ لکه افغان میرمنې قوي یا پیاوړي خواړه ترلاسه نه کړي. یاد سازمان زیاته کړې چې دوی په 2024 کال کې پر امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې په موخه یې له یاد شمېر ښځو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې له 1 کال څخه کم عمره ماشومان لري د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د ویش د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه خواړه یې پر ماشومانو ډېر ښه لګېدل او غواړي چې دغه مرستې زیاتې شي. نسرین د دو ماشومانو مور ده. هغه وایي چې د ډبلیو ایف پی لخوا د خوراکي توکو په مرستې سره توانېدلې چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. نسرین ازادي رادیو ته وویل:
زه یو ښځه یم چې په کور کې یم، د کور میلمن یم. د هغو خوړو تر څنګ چې په کور کې خپل ماشومانو ته ورکوم دا قوي خواړه هم ورکوم. ډېر ښه پرې لګېږي، اغېزمن دي. که دا مرستې د دې پر ځای چې پریسي دوه برابره سي ډېر خوشحالېږو.
د ننګرهار اوسیدونکي او د درېو ماشومانو مور مینه هم وایي چې د سمې تغذیې د نشټوالي له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي.
درې ماشومان مې دي او د وچو شیدو ماشوم ده، هغه ته شیدې اخیستلی نه سم، دونه وسم نه لرم چې شیدې ورته واخلم. زاړي وږی سختی نشته، روپۍ مې نشته.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې ډبلیو ایف پی اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې یوازې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشي. له دې سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان له 90% څخه زیات خلک د خوړلو لپاره دومره خواړه نه لري چې بسنه وکړي، او دغه شان 12 میلیونه کسان یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون میاشت په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 24 میندې او 168 ماشومان د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري.
د ډبلیو ایف پی په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د دې پروګرام د بودیجې د کمښت له امله به شپږ لکه افغان میرمنې د قوي خوړو د ترلاسه کولو نه به برخې شي. خو دا یوازینی ناورین نه دی په افغانستان کې، بلې خوا ته که وګورو په دې وروستیو کې وروستي اقلیمي بدلونونو هم دا ستونزه رامنځته کړې ده چې ډېری مېرمنې او ماشومان له ستونزو سره مخامخ شي. که د سیف د چلډرن راپور ته وګورو، د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 8 سره زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مېنو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه ادارې په یوه تازه راپور کې ویلي دي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله ډېر لوړ دی. په همدې حالت کې طبي پېښو ځپلي یو شمېر کورنۍ چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي وایي دوی او ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او شدیداً لومړیو بشري مرستو ته اړمن دي. نور حال په دې اړه فیروز عزیزی راکوي.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته سویو طبیعي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په 6 یې خپور کړی ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو 6 میاشتو کې 8,4478 کسان له خپلو اصلي مېنو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي یې ماشومان دي. دغې ادارې ویلي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورښتونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمېر 1,000 کسان یاد سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هېوادونو څخه دی چې پکې ډېر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله بې کوره سوي دي. دغې ادارې ویلي په تیرو 6 میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکي سیلابونه، شدید ورښتونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته سوې ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله راغلي اقلیمي کړکېچ په افغانستان کې بشري ناورین ته لمن وهي. خلک له خپلو کورونو بې ځایه کوي او د اوبو سرچینې ویجاړوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ مخه نیسي چې دا د ماشومانو ژوند بدلوي. د تیرو 6 کلونو په پرتله په افغانستان کې نوي زیږیدلي ماشومان له 15.3 چنده وچکالۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن د وچکالۍ له امله کندهار تر ټولو زیات زیانګالی ولایت بللی دی. په راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل سوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ډیری خلک د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو مېنو بې ځایه سوي وو، له 2022 کال راهیسې د اقلیمي بدلون اغېزو ډېر خلک په هېواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. بلخوا طبیعي پېښو ځپلې او له خپلو مېنو بې ځایه سوي یو شمېر کورنۍ وایي بې سرپناه او له ګڼو بشري ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ یو اوسېدونکي سواب ګل چې وروستیو طوفانونو ځپلی ازادي راډیو ته وویل
او لاندې ور لاندې کوټې هم خرابې کړې. بیا ځینې خلکو تقریبا اسابي تکلیف غوندې پیدا شوې، ځکه زه ټول خلک د کوټې کې ناست وو. دیوال چې را غورځېدلی نو بس ډېر قوي درزې کړې. ماشومان همدغه دي چې اوس یېرېدلي دي. زموږ په کلي کې د پاکو اوبو تقریبا نه سو وګوره چې په 200 یا 300 کور یوه څه ایستل شوې وه. هغه هم زموږ نه ډېره وړاندې ده. هغه 100% پاکې اوبه نه دي. زما خبره تقریبا نه سو وګوره چې اته مې بچې دي.
د همدې ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی عزت الله چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې د کورنۍ وغړي طوفانونو مړه کړل، وایي پاتې نوره کورنۍ د سرپناه په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده. بلخوا بغلان ولایت چې سږ کال سیلابونو سخت وځپه، د روشن په نوم یوه اوسېدونکې وایي
همدلته په بد وضعیت بې پیسو وږې تږي د خیمه او ترپالونو لاندې پراته یو. همدلته د ګرمۍ له لاسه وسوځېدو هم موږ او هم ماشومان مو پاکې اوبه نه لرو. دلته یو ټانکر دی چې په زړه یې وي لږ اوبه راکوي چې نوي اوبه هم نه راکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ افغانستان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله 6 ډېر زیانګالی هېواد دی چې په ټکو یې له دې امله د رامنځته سوي کړکېچ زیانونو ته د رسېدنې توان نه لري. دې ادارې په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې افغانستان کې په هر 2 افغانانو کې یو یې اوږدمهاله بې ځایه کیږي چې په جنوبي آسیا کې تر ټولو لوړ او په نړۍ کې دویم لوړ شمېر دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په دې برخه کې به مو د سیمې له حالاتو خبر کوو. ورزو بنگلاديش هیواد ته د بنگلاديش ولسمشر نن پارلمان منحل کړ او په دې توګه په دې هیواد کې د نوي حکومت جوړولو ته لار پرانستل شوه. دا وروسته له هغه چې په بنگلاديش کې د محصلینو لخوا د پراخو مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم حسینه شیخ استعفا وکړه او له هیواده وتښتېده. ټاکل شوی د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز چې اوس د دې هیواد چارې سنبالوي نن د مظاهره کوونکو له مشرانو سره د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. د دغو مظاهرو تنظیمونکو وړاندیز کړی چې د نوي موقت حکومت لپاره د اقتصاد پوه او د نوبل جایزې ګټونکی محمد یونس د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. په دې اړه به د نوریاس نوري راپور واورو.
ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز بچ د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي نن د محصلینو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصلینو لخوا د پیل شوو اعتراضونو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواده وتښتي. شپږاویا کلنه حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په قدرت کې وه په وروستیو ترسره شوو انتخاباتو کې په درغلیو تورنه شوې وه چې له واک څخه د لرې کېدو لپاره په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي وو. د بنگلاديش لوی درستیز جنرال واقر الزمان د دوشنبه د ورځې ناوخته د تلویزیون له لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینه استعفا کړې او پوځ به موقت حکومت جوړوي. د محصلینو مشرانو د بنگلاديش د پوځ له لوی درستیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي چې 40 کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس د نوی موقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د محصلانو یو مشر آصف محمود چې د تبعیض ضد یوه ډله رهبري کوي وویل چې دوی پر ښاغلي یونس باور لري. که څه هم په خپله ښاغلي یونس د معترضینو د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړي خو مخکې د شیخ حسینه تر واک لاندې بنگلاديش یو اشغال شوی هیواد بللی وو. هغه نن وویل چې نن ورځ د بنگلاديش ټول وګړي د آرامۍ احساس کوي. په عین حال کې د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم شیخ حسینه له استعفا وروسته د سرپرست حکومت د جوړولو لپاره نن سه شنبه پارلمان منحل کړ. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د پارلمان د منحلولو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د درې ګونو قواو له مشرانو، د سیاسي ګوندونو له مشرانو، د مدني ټولنې له استازو او د محصلینو د تبعیض ضد غورځنګ له مشرانو سره کتنه ترسره کړه. د ولسمشر ویان وویل چې ولسمشر سمدستي یو موقت حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. پرون دوشنبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي او د نوي حکومت جوړولو لپاره د بنگلاديش د پوځ د لوی درسیز د اعلان هرکلی وکړ. د محصلینو لخوا د څو اونیو پراخو اعتراضونو په نتیجه کې چې له تاوتریخوالي سره ملو د شیخ حسینه 15 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د دغو تاوتریخجنو مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 300 کسان ووژل شول. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیر میاشت د دولتي دندو د سهمیې د سیستم په وړاندې پیل شول چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینه د لرې کېدو غوښتنه راپورته شوه. د بشري حقونو یو شمېر ډلو د شیخ حسینه په مشرۍ حکومت له دولتي ادارو او واک څخه د ناوړه ګټې اخیستو او د غیر قانوني وژنو په ګډون د مخالفانو پر ځپنې تورن کړی وو. د بنگلاديش ولسمشر پرون دوشنبه د هیواد د پوځ له لوی درسې سره تر کتنې وروسته له زندانونو د اپوزیسیون د مهمې څېرې خالده ضیا په شمول د مخالفینو د مهم مشرانو د خوشي کېدو امر صادر کړ. اتاویا کلنه خالده ضیا چې په 2013 میلادي کال کې د خپل سیال شیخ حسینه لخوا د اختلاس په توګه زندان شوی روغتیایي وضعیت ناسم بلل شوی دی. همدارنګه د هغو سیاسي بندیانو چې د شیخ حسینه د واکمنۍ په مهال په پټه نیول شوي په سلګونو میندې نن سه شنبه په ډاکه کې د پوځ د استخباراتو د ادارې مخې ته راټولې شوې وي تر څو د خپلو اولادونو له حاله ځان خبر کړي.
له خبرونو ور اخوا
قدر منوریدون کو تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. ازادي رادیو وسلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. راپورونه مو واوریدل. د راپورونو په پای کې بعد ځوان فکر خبرونه درته وړاندې شي. د خبرونه زموږ همکار فریده سیال په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي او د خبرونه موضوع ده په کورنیو کې د ځوانانو پریکړو ته څومره احترام ورکول کیږي او څومره منل کیږي. تاسو کولی شئ د خبرونه د افغانستان په وخت د ونه تر اتو بجو پورې واوري. خو وس سرور کار د خبرونې پاتې راپورونو ته او ورزو یو سپورتي راپور ته. د پاریس 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پای ته ورسیده. په دې سیالیو کې درې ښځینه او درې نارینه افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانید. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو دریو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترلاسه کولو کم نه وو. نور حال فیروز عزیزی را کوي.
د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید، خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یولدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیزاده هغه افغان ورزشکاران وو چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپو، خو هیڅ مډال یې ترلاسه نه کړای سو. د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان ښځینه ګډون کوونکي په رسمیت نه پیژني، خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محرومو نجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډې وهونکې کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په دریم ځل ګډون کړی و، د شپږ دیرش منډه وهونکو په ډله کې یو دیرشم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې له پایلې مهم و.
هغه څه چې په دې سیالیو کې زما لپاره مهم و، د افغان ښځو په استازولۍ زما ګډون و. ما د خپلې ورزشي شمیرې پر پاڼه د اساسي حقونو یعنې د تعلیم او ورزش په اړه ولیکل. زه او نور نجونې په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو غوښتونکي یو.
یولدس هاشمی او فریبا هاشمی هم د اګست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمی د بایسکل ځغلونې په برخه کې 15 اویاوم مقام ترلاسه کړ، خو یولدس بیا ونتوانېده چې له وروستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارډ لوړ کړ او د نارینه وو په 200 متر سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د ټوکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده، د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارډ په جوړولو 15 مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیزاد د اګست په دویمه په یوه لوبه کې لماتې او د دوپنګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وایستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یوې اوسیدونکې سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په داسې نړیوالو سیالیو کې، دا به بسنه وکړي.
له ورزش محرومې نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښځینه لوبغاړو تمې درلودې چې نړۍ ته د افغان نجونو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی
چې په اولمپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو پوه سمیع هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود، خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره هم ترې تمې درلودې.
یو یا دوه هغه لوبغاړي چې دوی د افغانستان استازولي کړو، دوی باید یو څه که د برونز مډالونه هم ترلاسه کړي، خو بدبختانه وایو چې دوی ښه ونه ځلېدل او دوی د افغانستان لپاره کوم مډال ترلاسه نه کړ. ذهني فشار، نارامتیا او د دې ورهاخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو هغه ځلېدا مخنیوی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو له امله د طالبانو هیڅ چارواکی د غلوبو ته نه و بللی. د پاریس د 2024 اولمپیک سیالۍ د جولای له 26 نیټې پیل شوي او د اګست تر 11 به دوام وکړي، او پارا اولمپیک سیالۍ به هم د اګست په 28 نیټې پیل او د سپتمبر په 8 به پای ته ورسیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان ختیځ نورستان ولایت ورزو د نورستان په وانت وایګل او بریک میتال ولسوالیو کې د خلکو په شخصي لګښت دوه تعلیمي ادارو ته ودانۍ جوړیږي. په وانت وایګل کې کثیر الرشتوي انسټیټیوټ او بریک میتال کې د کرنې مسلکي لیسې ته دغه ودانۍ رغول کیږي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه ودانیو ته څه کم 15 میلیونه افغانۍ راټول شوې دي. په دواړو تعلیمي ادارو کې اوس مهال په سلګونو هلکان په نامناسبو کرایه کورونو کې په زده کړو بوخت دي. د بنسټ ډبرو ایښودو ته د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې مشر ورغلی او خلکو سره یې ژمنه کړې چې د وانت وایګل تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ به لیلیه منظوروي او د بریک میتال زراعت مسلکي لیسه به د انسټیټیوټ تر کچې لوړوي. نور حال یې د سیمیناز موږ همکار راکوي.
د نورستان ولایت د وانت وایګل او برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي حکومت او مرستندوی ادارو ته انتظار وکړ چې په یاد ولسوالیو کې به تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټ او د زراعت مسلکي لیسې ته به ودانۍ جوړې کړي او د سلګونو زده کوونکو د سرپنا نشتوالی ستونزه به حل کړي، خو هیچا ورسره همکاري ونه کړه. د سیمې یو تن اوسیدونکي ډاکټر ضیاء الرحمن ویګلی ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د نورستان اوسیدونکي د بیروزګارۍ او بد اقتصادي حالت سره مخ دي، خو بیا یې هم پریکړه وکړه چې دغو تعلیمي ادارو ته به په ولسي ځمکه او مالي همکارۍ پخی ودانی جوړوي.
وایګل کثیر الرشتوی انسټیټیوټ لپاره چې کوم ودانی جوړیږي، د ودانی تقریبا 44 خونی ولي، شپخونه به تدریسي او اتخونه به لیلیه د پاره. د دې ودانی لپاره څلور جیب زمکه وایګل ولوس ورته وقف کړی دی او بل د برمټال ولسوالی زراعت لیسې د پاره چې کوم ودانی جوړیږي، د ودانی لیس خونه به ولري او د دې ودانی لپاره هم د برمټال ولوس څلور جیب زمکه ورته وقف کړی دی. د دې دواړو تعلیمي مرکزونو لپاره تقریبا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، دا هم ولس ورته ورکوي.
د خاغلی ویګلی په خبره چې د وانت ویګل کثیر رشتوی انسټیټیوټ او د برګی مټال زراعت لیسې په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو کسان په زده کړو بوخت دي.
فعلاً لپاره اداره او منیجمنت او معدن پرشتو کې عمل درسونه روان دي. د دې ولسوالۍ اکثره خلک غن اقتصادي مشکلات لري. هغه ځوانان چې دولس سنف څخه فارغ شوي د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشو کولای چې د لوړ او نیم لوړ زده کړو لپاره هیواد په کچې پوهنتونونو ته لار پیدا کړې وي او خپل پاتې تحصیل ته ادامه ورکړې وي.
د طالبان د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ملي ادارې سرپرست مولوي غلام حیدر شهامت د بنسټ ډبرو یې خودو غونډه کې له نورستانیانو مننه وکړه چې خپلو بچو ته د تعلیم په برخه کې اسانتیاوې چمتو کوي. د همدې ادارې مشاور عبدالهادي مجاهد په خپلو خبرو کې وویل تاسو هوډ کړئ چې خپل بچی مو له اوسنیو ستونزو بهر او د علم په ګاڼه سنبال کړي.
دلالت کوي چې تاسو د دې عزم لرئ چې خپل بچیانو ته همدلته د لوړو زده کړو د نیمه لوړو زده کړو فرصتونه ایجادوي. تاسو همتناک خلک یاست چې څنګه مو نن افتتاح وکول دې ته خپل ځوانان تشویق کوي چې په دغه انسټیټیوټونو کې دوی تخنیکي زده کړه وکړي، دوی د زراعت زده کړه وکړي، د معادن زده کړه وکړي او د نورو هغو علوم زده کړه وکړي چې د وطن ورباندې آبادیږي.
دغه طالب مشرانو نورستانیانو سره ژمنه وکړه چې د وانت وایګل کثیر رشتوی انسټیټیوټ ته به لیلیه منظوروي او د برګی مټال د کرنې مسلکي لیسه به د انسټیټیوټ کچې ته لوړوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري او د چارواکو له پامه غورځېدلی ولایت دی چې ډېری ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې ودانۍ نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په یخنۍ او ګرمۍ کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو تاسو د دې سات خبری مجله په پښتو باندې واوریده. په سټوډیو کې را سره زموږ همکار مقیم نائب دی. هم دا خبرونه به درته په دری ژبه